30 دقیقه همراه اسمت ساروان باشید.
ډیر زیات منه په همدې موضوع په دې خبرونه کې راپور هم لرو، دا راپور هم واوري نو راپورونه هم لرو په یو بل کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به کابل د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، کابل به سبا د سولې د پروسې د څرنګوالي په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربوي. په ننګرهار کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي، او ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د خبرونو تفصیل، ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي د لارې پر داسې نقشې کار کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کړي. د دې څلور اړخیزې غونډې لمړنۍ ناسته د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه، او ګډون کوونکو یې د افغان حکومت او استوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار کړی وو. د دې موضوع په هکله نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې 20 تنه استوال مخالفین وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان عطاوله خوګیانی ازادي رادیو ته ویل چې کورنۍ او بهرنۍ هوایي ځواکونو د شنبه په ورځ د هسکې مینې ولسوالۍ د شابي تنګي په سیمه کې د دولت پر وسلوالو مخالفینو بمباري وکړه. خوګیانی وایي لمړی بمباري غرمه محل شوه چې له عملی د داعش شل وسلوال وژل شوی، او د مولوي عباس په نامه د دوی یو مسؤل هم جوبل شوی دی. نو موړی وایي دویم هوایي برید د مازیګر پر 15 بجو شوی چې له عملی 22 داعشیان وژل شوی دی. د ویلو د چې په دې ورسوي کې د افغانستان او د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د داعش وسلوالو ډلو پر ضد هوایي بریدونه زیات شوي دي. بلورته په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلي دي. په نهر سراج ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په هلمند کې د میوان قلي اردو مسؤلان وایي چې په هغو عملیاتو کې چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په هوایي ملاتړ سره پر مخ ځي، د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په دې جګړه کې چې د تیر اونۍ د پنجشنبې له ورځې راهیسې دوام لري، شاوخوا 10 افغان سرتیري هم وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي چې د هلمند په جګړه کې د بهرنیانو ښکېلتیا د سولې د هڅو د مخنیوي په معنا ده. دا هم د سیمې او نړۍ سو خبرونه. ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحادیه د بهرنیو پالیسۍ مشر فدریکا موګرنی دا موافقه تیر ماښام په ویانا کې اعلان کړه. دواړو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل دا بریا په زغر د خی چې په سیاسي اراده، استقامت او د څو اړخیزو ډیپلوماسۍ لپاره موږ ډېر ستونزمنې مسالې حل کولای شو، او دا سیاسي حل لارې موندلای شو چې په اغیزمن ډول عملی کېدلی شي. دا اعلان د ایران خلاف د نړیوالو بندیزونو لري کېدل چټکوي. په همدې حال کې اروپایي شورا په یو اعلامیه کې وویل چې د اټومي پروګرام په ارتباط د ایران خلاف اقتصادي او مالی بندیزونه لري کړی دي. په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو حکم صادر کړ چې د ایران مرکزی بانک ته د پیسو د انتقال په اړه پر غیر امریکایي بانکونو د امریکا بندیزونه پای ته رسوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل ایران به د شاوخوا 500 میلیارد ډالرو په ارزښت خپله هغه شتمني ترلاسه کولی شي چې د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړی وي. د ایران په اړه یو بل خبر کې اوري چې د ایران فارس نیمه دولتي خبری اژانس په یو راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ د یو خبريال په ګډون څلور ایرانی الاصل امریکایان خوشی کړی دي. د راپور په اساس درې تنه چې دوګونی تابعیت درلود د بندیانو د تبادلې په چوکاټ کې خوشی شوې دي. جیسون رضایان د واشنگتن پوسټ خبريال و چې تیر کال د جاسوسۍ په تور ونیول شو، خو واشنگتن پوسټ پر خپل خبريال لګول شوی تورونه څو ځله رد کړی دي. په عین وخت کې ایرنا خبری اژانس د تهران د لوی څارندوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا وو ایرانی بندیان خوشی کړی دي. د بشری حقوقو د څار یو کمیسون وای چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شخص دریز وسلوالو د سوریې په ختیځ کې لسګونه کسان وژلې دي. دغه کمیسون زیاتوي چې دغه کسان تیر ورځ د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه دیر الزور کې وژل شوي دي. دغه کمیسون چې مرکز په بریتانیا کې دی وایي د داعش لخوا په وژل شوو کسانو کې د حکومت پلویان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د داعش وسلوال په دیر الزور ښار کې ډېرې سیمې تر واک لاندې لري. حکومت په دې ښار کې واز پر نظامی هوایی ډګر ولکلری. او وروسته خبر دا چې اروپایي اتحادیه په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول کېدل غندلی او دا کار یې د اندېښنې وړ بللی دی. د اروپایي اتحادیه یو ویان وویل چې دغه کسان اوس په بند کې نه دي خو د نیول کېدو لپاره یې هڅه کېږي. د پوهنتون د استادانو په شمول لسګونه اکاډمیک شخصیتونه چې ویل کېږي د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد وسلوالو پر ضد د دې هیواد د پوځي عملیاتو غندنه کړې نیول شوي دي. د خبرو شوو راپورونو په اساس دغه اکاډمیک شخصیتونه مخکې تر دې چې بیرته خوشی شي یوه ورځ له پولیسو سره په توقیف کې وو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ساعت 8:05 دی. تاسو آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورید. شي آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org.
تاکل شوی ده چه همغاگی سلور اخیز گروپ دو همه ناستا نشم به طور از کابل که دایرش
دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی دی چې په کابل کې د څلور اړخیز غونډې په اړه توضیحات ترکوي. د حج او اوقاف وزارت له افراطیت سره د مبارزې لپاره بحث ته دینی عالمان رای یوځای کړي.
علما کولی شي چې د افراطګرایی یا د ترهګرۍ په مقابل کې علمي دلایل خلکو ته وړاندې کړي.
د شفافیت د څار اداره وایي د ولسی جرګې د غړیو په شمول یو شمېر چارواکو او وسلوالو طالبانو د قانونو لوټ ته زور ورکړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس وایي سبا د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانوي. هند بالاخره د واګې بندر له لارې د افغانستان د میوو واردولو ته اجازه ورکړه.
هند حکومت د کارو په ډېر ښه کار کوي. په کار کې ډېر زیات ناوخته دی او د فصل تقریبا درې میاشتې شوې دي. یوه میاشتې پاتې ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاکل شوه ده چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیز غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی آزادي رادیو ته ویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي د لاري پر داسې نقشې خبري کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کړي. د وی د همژغې د څلور اړخیز ګروپ دوهمه غونډه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په کوربتوب د دوشنبه په ورځ یعنی سبا په کابل کې دایره شي. د دې موضوع تفصیل صادق رښتینی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا دوشنبه کابل د سولې د خبرو د څلور اړخیز غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي پر هغه لار نقشه خبرې کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي.
ټاکل شوی ده چې همغږی څلور اخیز ګروپ دوهمه ناسته ساتونکي دوشنبه په ورځ یعنی د سوان میلادي کال د جنوري په 13مه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کوربتوب کابل کې دایر شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د هغه پاکستاني سیال عزاز احمد چودري د افغانستان لپاره د چین خاص استازي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن په دغه ناسته کې ګډون کوي. د دغه څلور اړخیز غونډې لومړی ناسته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار وکړ. د دې غونډې په خبره سوي پریکړه لیکي راغلي و چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان مزکني بشپړتیا او ملي حاکمیت په نظر کې نیول کیږي. دا چې د لار نقشې تر جوړېدو وروسته د کومې ډلې سره خبرې کیږي؟ ښاغلی مستغنی په جواب کې وایي
جمهوری اسلامی افغانستان بارها روی این تاکید داشته که
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي. په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز مخکې تر مخکې د شرطونو وړاندې کول ګټور نه وبللي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ویل افراطیت سره د مبارزې په هدف د یوې نوې ستراتیژۍ جوړولو ته اړتیا ده. د حج او اوقافو وزیر پرون د دینی او علماو د درې ورځنۍ غونډې په پیل کې وویل له فکری پلوه باید خلک له افراطیت څخه کرکه پیدا کړي. دینی عالمان بیا ورته غونډه د افراطیت او سخت دریځۍ لپاره ګټوره بولي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واورئ.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې افراطیت او تاوتریخوالی د خلکو ژوند ګواښي، د حج او اوقاف وزارت او دینی عالمان له دې پدیدې سره په فکری مبارزه ټینګار کوي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي چې د افراطیت سره په دینی لارو د مبارزې لپاره یې د افغان علماو لپاره څېړنیز سیمینار جوړ کړی وایي چې د سخت دریځۍ د بېلابېلو اړخونو مطالعه کولی شي د حل لارې پیدا کړي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني د شنبې په ورځ دې سیمینار ته وویل چې د افراطیت سره د مبارزې نوې لارې لټول وخت اړتیا ده او دوی به په دې برخه کې کار وکړي.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی و
افغانستان کې تر اوسه د افراطی ډلو سره د مبارزې لپاره د اغیزمنو او پوهنیزو لارو ځای خالی بریښي. دا موضوع موږ دې ته هڅوي چې په دې طریقه له سره جدي فکر وسی او یو تازه علمی او پوهنیزه ستراتیژي تیار سي.
نو موږ وایو چې په درې ورځېنی دغه سیمینار کې به د افراطیت بیلابل اړخونه وڅېړل شي او روښانه بشي چې دا غي سره د مبارزې کومې لړمحاله او کومې اوږد مهاله طریقې ګټورې تمامیدای شي. دینی عالمان وایي چې په دغه سیمینار کې به د بیلابېلو اسلامي هیوادونو آثار مطالعه او د ممبرونو له لارې به بیا منځلاریتوب تر ولسونو ورسوي. افغان دینی عالمان داسې وخت د یوه نوي رسالت اخیستو لپاره په کابل کې راغونډ شوي چې ډېر کله خپله دوی هم د سخت دریځۍ ښکار شوي دي. د جمهور رئیس او سلاکار محمد محیق وایي دا چې په هیواد کې روان جنګ د دینی عالمانو تر څنګ هر څه اغېزمن کړي، اهداف یې بدل دي.
بحث درباره جنګ است که به نام جهاد
بحث د جنګ په اړه دی چې د جهاد په نوم کېږي. هغه جنگ چې پردي قوتونه یې تر شا دي، هغه جنگ چې زموږ د کورونو او ځمکو ویجاړولو لپاره دی، دا جنگ زموږ د دین د بدنامولو لپاره دی او دا جنگ د خاصو ګټو قدرت لپاره دی.
بل خو دینی عالمان له دې سره چې په هیواد کې روان تاوتریخوالی غندي وایي چې که خلک دینی او علمي دلایلو ته غوږ ونیسي، دا کار کولی شي په هیواد کې له افراطیت سره کرکه زیاته کړي. یو دینی عالم ایاز نیازی:
علما کولی شي چې د افراطګرایی یا د ترهګرۍ په مقابل کې علمي دلایل خلق ته وړاندې کړي او خلق پوه کړي او حتی د دروازه خلاصه شي. زه طرفدار د دې یم چې هر شی د ډیالوګ نه او د گفتگو نه د تفاهم نه هر مشکل حل کیږي.
ځینې نور عالمان وایي چې په هیواد او نور اسلامي نړۍ کې جنگونو او بیا هغې ته د دین سره مشابهت ورکولو نړۍ ته یو بد تصویر ورکړی او باید له افغانستان نه د باندې د نورې نړۍ عالمان هم په دې اړه غږ پورته کړي. دوی وایي چې اوږدو جګړو د مسلمانانو په تیره بیا د افغانانو فکري، اعتقادي، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ګڼې نورې برخې اغېزمن کړي چې باید ټولې دا ستونزې په خبرو او قانع کوونکو دلایلو حل شي، نه د جنګ او تاوتریخوالي له لارې.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د قانونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر ځای کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې بنسټ مسؤلانو پرون خبریالانو ته وویل چې په غیر قانوني ډول د غیر مسؤولو کسانو او زورواکو له لورې د یو شمېر قانونو کیندلو افغانستان ته ډېر زیانونه اړولي دي. همدا موضوع نن له 8 بجو تر 9 نیمو بجو پورې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع هم ده. هله لرو چې له 8 نیمو تر 9 نیمو بجو پورې به په دې موضوع خپل نظر له نور اوریدونکو سره د ټلیفون له لارې څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې به هم درته همغه وخت اعلان کړو. خو اوس په دې اړه راپور لرو. په دا راپور ناجی ساپی چمتو کړي.
کمزوري حکومت ولی د دقیقو پروګرامونو نشتون په قوانینو او د قانونو په مقرراتو کې ستونزې د لازمو ظرفیتونو نه موجودیت له هغو مواردو شمیرل کیږي چې د شفافیت د سار ادارې د قانونو په سکتور کې د ډیرو پیسو د ضایع کېدو لامل ګڼي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افزلی د شنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د قانونو په سکتور کې له ډیرو لګښتونو سره سره بیا هم حکومت نه دی توانیدلی چې ګټورې نتیجې ترلاسه کړي. خغلی افضلی وویل چې په تیرو 13 کلونو کې د قانونو په برخه کې له افغان حکومت سره د امریکا متحده ایالاتو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې، ځکه چې د ډیرو قراردادونو تړونونه له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شوي او دا په قانونو کې ناوړې استفادې ته زمینه برابره کړې ده.
سکتور مادن افغانستان در حالت بدتر از
د قانونو سکتور د 13 کلونو په پرتله په ناوړه وضعیت کې دی. دا واقعیا د اندېښنې وړ ده. د اړتیا ده چې امریکا متحده ایالات او نړیوال ټولنه باید د مرستو لګښتونو په ځانګړي ډول د قانونو په سکتور کې ډیره پاملرنه وکړي.
خغلی افضلی وویل چې د ملي شورا تقریبا 50 غړي دا مهال له قانونو څخه ناوړه استفاده کوي، خو نوموړي د یو شمیر قانوني ستونزو له وجې د دوی نمونه ونخیستل. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ هم درنګه وایي چې دا مهال له قانونو څخه تر ډیره غیر قانوني کیندنې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا کیږي چې دا کار د ډیرو سیمو امنیت ته ګواښ متوجه کړی. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د افغانستان د قانون وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کوي. د سیګار په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د قانونو په منابعو کې د ناسم مدیریت له امله اوس مهال د افغانستان د قانونو د عوایدو یوه برخه طالبان اخلي. په راپور کې راغلي چې د قانونو وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو باندې چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا لګښت ورکول کېده لږ تر لږه 500 میلیون ډالر لګښت شوی چې پر دغه لګښت ظرفیت جوړونه نه ده شوې او ډېرې پیسې هم حیف مل شوې دي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانیدو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوي هندوستان ته د پاکستان د لاري د افغانستان د منو د صادراتو په اړه د افغانستان او هند ترمنځ ستونزه هواره شوې او ډېر ژر به دغه هیواد ته د زرګونو ټنو منو صادرات پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان علي کوزي سره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ورڅخه کړې چې هندوستان ولي او څه وخت د واګي بندر لاري خپل هیواد ته د منو د صادراتو مخه نیولې وه.
تقریبا څلور میاشتې مخکې د هندوستان حکومت د واګای د بندر له لارې نه تنها تازه مڼې بلکې جلغوزي او چارمغز د افغانستان بند کړي وو چې د لارې نه بلکې په بندر عباس د لارې نه دا باید په بمبئی باندې تاسو راوړئ او هغه پیدا چکی وو. تکړه دا زموږ لپاره ډېر طاقت پرساو نو په دې خاطر باندې تقریبا څو کال زمونږ هندوستان ته هیڅ نوه مڼې لانړې تقریبا یو سلو 6 میلیون ډالر زمونږ باغدار او زمونږ فیډر تاوان وکړو. په دې سبا د ډېرو تلاشونو نه وروسته د غنن د هندوستان وزارت تجارت یو لیټر را لېږلی چې د واګې د بندر د لارې نه تاسو کولی شئ چې خپلې مڼې بیرته صادر کړئ. موږ دا د استقبال وې او د اخر اخلاص وکړې او د هندو حکومت دا کار وکړو. ډېر ښه کار یې وکړو. ګر چې ډېر زیات ناوخت دی او د فصل تقریبا درې میاشتې شوې دي، یو میاشتې پاتې ده. اما موږ کوشش وکړو چې یو میاشت په موده کې هم خپلې مڼې د واګې د بندر د لارې نه ډیلي ته ورسوو او دا زمونږ ښه کال دی. میوو او د مڼو حاصلات ټولو نه ښو دا اوس موږ په لوګر او په ګردیز او میدان شار کې په ډیرونو سره باندې باندې د باغونو کې چاته بدبختانه یو تعدادي حیوانات ته واچول پر او ډیر ځت لوی ضرر د افغانستان خلکو ته ورسېد. نو دا غلار چې خلاص شول د امیدوارې مسجد زمونږه باغدارانو عجیب اقدام وکړي. د غیوان اخفات د تخت زمونږ د مڼو سیزن د نور نه نه ساتل کیږي او نه به په هندستان کې د مڼو لپاره څوک سیزن لري.
تاسو ویل چې هندستان لتیرو سلور میاشت رئیس اجازه نه ورکول چې د افغانستان مړې د واګه بندر لارې یاد هیوا ته صادری سي ویل سي چې په دغه مده کې د افغانستان د منو په صادراتو کې څومره کموالی راغلی وو
منګه یو کیلو پروسه پورې هندستان ته نه صادر کړي په هیڅ صورت باندې هڅه موږ د کال درونه ته هندستان ته منه صادرول څه کال یو کیلو نه صادر کړي فقط پاکستان ته لیږو او تاسو خبره اوسې چې یو کیلو منه هندستان ته دونی سو کاردار باندې خرڅېږي او موږ په دې په توګه سو افغاني باندې یو کیلو خرڅو نو دا د موږ تجارانو ته ډېر لوی ضربه و او څه کال متاسفانه په تاسو ته باید وي چې زمنګ د تازه میوه تجار او زاری او بغداد ډیر نقص وکړه ځکه چې خو بده وخت یو ان ته په کندوز کې جنگ شو زمنګ سره خو بده د مان دلاړي هغه ته اجازه ورنکړ څو ټولې بند شو د انګور په وخت د ترکستان د تاجکستان انګور زمنګ د انګور په مقابل کې یو $15 د یو ټن مقابل کې کټرال او هغه زمنګ مارکیټ کې په خبر کې خصوصا په پاکستان کې او همدارنګ د مڼو په اعتبار باندې دغه شانتي څنګه پیدا شول انار موږ سکل صادروي دا اوسم انار د نړۍ د هندستان او نورو ملکونو ته او انګورم هغه شانتي لازم لا نړو خرجته لا نړي د مڼو د فار دغه مشکل پیدا شو او دا مشکل تقریبا د موږ مڼو سیزن د درې میاشتې په موده کې درې میاشتې په دوه میاشتې کې شوې دي یو میاشتې پاتې ده یو میاشتې موږ ټول مړي لیدلې
د افغانستان د منو د صادراتو اندازه په کال کې څومره وی او د هند ترڅنګ نور کوم هیوادونو ته صادریږي
زیاتره نه منو او تازه میوه په مضبوط من پاکستان ته لیږو او د مترجه هند ته لیږو یو څه خلیج ته لیږو یو څه او په مضبوط مرکزی اسیا ته د 50% نه منو خالی فروش ته موږ هندستان ته لیږلو دا کال یو کیلو نه دی
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرسیال خان جان علي کوزي و چې ویلې هند اجازه ورکړې چې د افغانستان میوه په تیر بیا مڼې د بواګې د بندر للارې واردېدای شي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلانوي د دغه کمیسون رئیس ته ولسی جرګې له استماعي غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو انتخاباتو امنیت او لګښت برابر کړي خو اجرایی ریاست بیا وایي تر هغې چې د انتخاباتو نظام اصلاح نه شي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې اعلانول بې ارزښته کار دی په دې اړه د ناجیې صاحب راپور واورئ
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته وسمهال د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دوشنبه په ورځ به د دغو انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان کړي د دغه کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه په ورځ ویل حکومت لیوالتیا لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اوسنی غړي د انتخابات مدیریت کړي خغلی نورستانی د ولسی جرګې له استماعي غونډې وروسته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د قانون لمخې دوی حق لري چې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي
مونږ ویلي چې د دوشنبه پر ورځ د انتخاباتو مالوي شیلانو او حکومت هم د دې پلوي دی چې انتخابات باید ترسره شي ملت هم همدا غواړي چې انتخابات ترسره شي د ملي شورا مجلسونو هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه دا غوښتنه کړې چې انتخابات هر څومره چې ژر وي باید ترسره شي
نوموړي ویل چې د افغانستان حکومت مسؤل دی چې د انتخاباتو لګښت برابر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په واک کې ورکړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورسته یو اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته په 1995 کال کې ترسره شي په عین حال کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدی هم د شنبه په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې دری پلاوی له ولسمشر سره د موافقه تر رسیدلې چې د غوروي کمیټه غیر قانوني ده او اصلاحاتو ته اړتیا لري لبلې خو د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ول تر هغه چې د انتخاباتو نظام اصلاح نشي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې لانول به ارزښت و نه لري
تر هغه چې د انتخاباتو نظام په تمام معنا اصلاح شوی نه وي د انتخاباتو لپاره هر ډول نیټې لانول فرزا
یو صحیح کار نه دی او ارزښت نه لري په همدې حال کې د انتخاباتي کمیسونونو د غړیو د غوروي کمیټې ویلي چې د فرمان تر ردیدو وروسته دوی له قانوني خنډ سره مخامخ دي او د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته په تمه دي
آزادي رادیو د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې د وریښمو د تاریخي لارې د جوړېدو په برخه کې یو شمېر پرمختګونه شوي دي. د فواید عامې وزیر ازادي راډیو ته وویل دوی د ریل د هغې پټلۍ په اړه څېړنه بشپړه کړې چې په افغانستان کې دننه د وریښمو لاره د وریښمو د لارې یوه برخه ده. په دې اړه د ابراهیم صافي راپور واورئ.
د افغانستان د فوایدامي وزارت وایي چې د وریښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې کارونه روان دي چې تر دې دمه یو شمېر پرمختګونه پکې شوي دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې د دې پروژې 30% پټلۍ له افغانستان څخه تیریږي چې دوی یې په اړه څېړنې بشپړې کړي دي. دوی وایي سو میاشتې وروسته به د ترکمنستان لخوا د اوسپنې د پټلۍ کار بشپړ او له افغانستان سره به وصل شي. د فوایدامي وزیر انجینیر محمود بلیغ د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پروژې د کار په اړه داسې ویل.
هغه جلسه چې شاوخوا دوه ورځې وړاندې موږ په کابل کې په همدې برخه کې د 15 غړو هیوادونو لخوا درلوده، بیا هم په دغه موضوع باندې خبرې وشوې او په دې باندې تاکید وشو چې دغه لار هغوی تعقیبوي.
د ښاغلي بلیغ په خبره ایران چې کومه ژمنه کړې وه اوس په هغه هیواد کې د دغې لارې په لومړۍ او دوهمه برخه کار روان دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایاند مسافر قوقندي د وریښمو د لارې پر اهمیت له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ډاډمن یم چې لومړۍ خو لنډه او یوه مسونه لار ده او له دې لارې کولی شو په کم وخت، یعنې د 2500 کیلومتر لارې په اوږدو سره کولی شو د اروپایي هیوادونو بازارونو ته لار پیدا کړو.
که څه هم ویل کېږي چې د وریښمو د لارې په پروژې کې ښکېل هیوادونه د افغانستان له لارې د دې لارې د غزولو په اړه زیاته لیوالتیا نه ښیي، خو افغان حکومت دا پروژه نه یوازې هیواد ته بلکې د ټولې سیمې لپاره مهمه بولي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د وریښمو لار د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې مهم ارزښت لري او افغان حکومت یې باید جوړېدو ته زمینه برابره کړي.
که چېرته د وریښمو لار چې د افغانستان د لارې نه راشي او نږدې ترین لار ده چې اروپا او اسلحي د افغانستان د لارې نه د خلیج سره او همدارنګه د تورې بحیرې سره او د تورې بحیرې د لارې نه یو ځای کېږي دا د اروپا سره، نو دا د افغانستان لپاره ډېره زیاته مفیده ده. زه امیدوار یم چې دې ته دولت خاصه پاملرنه وکړي او دا قراردادونه د کاغذ او د خبرو په څنګ کې پاتې نه شي بلکې عملي ګامونه واخیستل شي.
له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني ویلي وو هڅه کوي چې افغانستان له ترانزیتي پلوه د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په پله بدل کړي.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له امریکا خبریدونکې واشنگتن اگزامینر خبرونه په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت پر ځای سویو پیسو د څېړنې په باب یوه مقاله خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا کانګرس د دغه هیواد د دفاع وزارت د هغو میلیونونو ډالرو په باب اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې ځای سوي دي. دغه مسله اوس د مشرانو جرګې په قضایه کمیټه، حتی د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټه کې مطرح شوې چې پر دې مسله بل اونۍ خپله لومړۍ غونډه راوبولي. د واشنگتن اگزامینر په مطلب کې راغلی د قضایه کمیټې رئیس چوک گراسلی د جمعې پر ورځ په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار ته یو لیک ولیږه. په لیک کې د امریکا د دفاع وزارت اړوندې د کاروبار او ثبات د کاري ډلې په باب د رسمي بررسۍ غوښتنه شوې ده. سیګار ته په لیږل سوي لیک کې گراسلی لیکلي، زما په عقیده دفاع وزارت باید دقیق معلومات وړاندې کړي چې د کاروبار او ثبات کاري ډلې ته ټولې ورکړل سوې پیسې څنګه مصرف سوي دي. واشنگتن اگزامینر د لیک یوه بله برخه هم راخیستې چې پکښې د امریکا د مشرانو جرګې د قضایه کمیټې رئیس چوک گراسلی لیکلي، زه غواړم یقیني کړم چې دغه پیسې له قانون سره سمې لګول سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پر دې کاري ډلې تیر کال په افغانستان کې د تیلو یوه ټانک جوړولو لپاره د 23 میلیونو ډالرو لګولو له کبله انتقاد وسو، حال دا چې دغسې یو ټانک په پاکستان کې په 15 لک ډالره جوړېدای سي. په هغه څېړنه کې چې څو ورځې مخکې خبره سوه راغلي د امریکا د دفاع وزارت اړوندې دغې کاري ډلې لږ تر لږه 450 میلیونه ډالره د هغو پروژو له درکه ضایع کړي چې له طبیعي منابعو څخه د افغانانو د ګټې اخیستنې لپاره اختصاص شوي وه. بریتانوي خبرونې میل آنلاین بیا د یوه افغان ترجمان پر ژوند لیکنه خپره کړې چې له بریتانوي پوځیانو سره د دندې پر مهال ټپي سوی هم و او اوس بریتانیا ته د تلو هیله لري. میل آنلاین لیکي چې فاضل جیلانی اتمیاشتې د بریتانوي پوځیانو ترجمانی وکړه، خو کله چې بریتانوي پوځیان له افغانستانه ووتل دی پر میدان یوازې پرېښود. جیلانی اوس د فرانسې په کلی جنگل نومې سیمه کې چې د کډوالو او پناهغښتونکو کمپ کې شیدې شپې تیروي. د ورسپانې په حواله دای د طالبانو لخوا د جاسوس په نوم له تورن کېدلو وروسته مجبور سو له افغانستانه ووزي. جیلانی دوه کاله په اروپایي هیوادونو کې سفرونه کړي او هڅه یې کړې بریتانیا ته داخل سي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. میل آنلاین خبرونه لیکي اوس جیلانی تش لاس دی. د فرانسې په هغه کم کې له سلګونو نورو پناه غوښتونکو سره یو ځای په یوه خیمه کې شپې سبا کوي. جیلانی چې په اصل کې د لوګر ولایت دی د 2012 میلادي کال په جنوري میاشت کې له بریتانوي پوځیانو سره کار پیل کړی وو.
اوس ساعت 8:30 دی. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. موضوع بیا هم درته اعلان کو، خو اوس لمړی د دې ساعت لاند خبرونه واوري چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې 240 تنه وسلوال سختدریزه چې ټول د داعش غړي دي وژل شوي دي. په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلي دي. ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران فارس نیمه دولتي خبری آژانس په راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ دی و خبريال په ګډون څلور ایرانی الاصله امریکایان خوشی کړی دي. د بشري حقوقو د څار یو کمیسون وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش سختدریزو وسلوالو د سوریه په ختیځ کې لزګونه کسان وژلې دي. او اروپایي اتحادیه په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول کېدل غندلي او دا کار د اندېښنې وړ بللې دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. دیدبان شفافیت افغانستان از هدر رفتن مساعدت‌های مالی جامعه جهانی به خصوص آمریکا در بخش معدن افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. مسئولان این اداره دیروز در کابل گفتند که استخراج غیرقانونی برخی از معدن افغانستان و دستبرد زورمندان و گروه‌های مسلح غیر مسئول خسارات زیاد را به افغانستان وارد کرده است. گفته می‌شود که شماری از اعضای شورای ملی افغانستان در برخی از این استخراج غیر قانونی به نحو دخیل بودند یا دست دارند. آیا شما در منطقه ایتان چنین چیز را دیدین؟ آیا فکر میکنین که استخراج غیر قانونی توسط زورمندان اعضای شورای ملی و گروه های مسلح غیر مسئول صورت میگیرم؟ میتونین در این مورد نظرات خود را با ما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیمکارت افغان بی سیم دارین با شماره 818 هم بر ما بیام فرستاده میتونین در این برنامه.
بله محترم اوردونکو، زما سلامونه هم ومنئ. لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی درته وویل، د شفافیت د څار بنسټ ویلی دی چې په افغانستان کې قانونه په بدریغه ډول کیندل کیږي، البته د زور واکانو له لوري او د ولسي جرګې د ځینو غړو او د غرس د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري، او هغه هم په غیر قانوني ډول، او طبعاً چې غیر قانوني ډول په غیر فني ډول هم، په غیر فني ډول طبعاً چې اکثره دغه منابع ضایع کیږي هم، خصوصا د قیمتي ډبرو. او دا په داسې حال کې ده چې همدا قانونه د ټول افغانستان او د افغانستان د ټولو خلکو ګډه ملي شتمني ده، نه صرف د همدې نسل بلکې د راتلونکو نسلونو هم، او د افغانانو او د افغانستان یو ډېره لویه هیله هم همدغو قانونو ته ده چې د افغانستان تر ټولو لویه سرمایه ده. او دا په داسې حال کې ده چې دا ضایع کیږي. ستاسو په سیمو کې هم آیا داسې کسان شته چې په خپل سر قانون استخراجوي او لوټکوي؟ او تاسو تر څه حد پورې د دغه کسانو مخه نیولې شي. په دې اړه کولای شي چې ازادي رادیو ته په 0993 2315 او یا هم 0923 2515 ټلیفون وکړي، او یا هم که د افغان بي سیم سیم کارت لري په 813 شمیرې اس ام اس یا پیغام راوستوي. همدارس که انټرنیټ او سکایپ لري نو رادیو دات ازادي زموږ د سکایپ پته ده.
بله، یک شنونده داریم از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی.
جناب سروان صاحب تاسو او سلام استا همکار صاحب جای نایمی تا او ټول اوردونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
سلام ته سه
سلام ته خروست واقعا چې دا غیر قانوني کیندنه کول هغه هواد ملي شتمنی شې متاسفانه محدود خلک غیر استفاده اخلي. دا یو اندیښنه خبره ده. زمونږ حکومت نه دا هیله ده چې باید یو داسې حکمت او داسې تدابیر ونیسي چې داسې کارونه مخه باسي نه ویل شي. متاسفانه په دې کې چې څوک لاس لري څوک لاس نه لري هغه ټولو ته واضح ده چې په دې کې اکثر نامسول وسلو همدارنګه وسلوال طالبان او همدارنګه دغسې د پارلمان باندې لوړ پوری چارواکي متاسفانه لاس لري. دا خلکو دغه غیر قانوني او دغه غیر مشروع لارې چارې باندې دا خلک دغه هیواد ملي مملوک ته مشکل را سوی باید اغو مخونی ولشی.
بله، تاسی خوب فکر کم چلی نورستان خبری کوئی هم دستی ده؟
بله جناب دی سلام بله. سیستاس و آریدون که قاری محمد مدنی
همه. بله، ما هم شکو که خو نمیده وانه خیستو زکه چی مال اشتباه وانه که ما مدنی سب په نورستان کې هم ډیر قانون شته، خصوصا د قیمتي ډبرو لکه د بیروجو. آیا اوس هم په غیر قانوني ډول کیندنې روانې دي؟ متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر، تاسو اس ام اس هم راستوي دي، اس ام اس لرې دم دا نظر ولیکئ. اوس به بل اوریدونکي ته نوبت ورکو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
مهرباني.
مهرباني کوئ صاحب،
تماس از اینم قطع شد. یک شنونده دیگه هستن، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطفا لدی ماشومه یو چلری شی چی دید آوازم راجی.
سلام صاحب، سلام نه این صاحب، سلام علیکم. سی کریم صاحب در سوالی نه کاش سایی در تایی سایی در تایی سایی در مخیم.
مهربانی کوئی صاحب،
بفرمایید صاحب.
سلام سه در کانون اسلامی که در در تفول دخوا استخراجی گی که دولت در فباره که توجیه که او در افغانستان دولت سخت یا ضربه در دیر قوی ضربه در که هم در اسلام در شریعت نگرانه و هم در وطن در اقتصاد نگرانه پر دقیق توجیه منگا غار شد
دیر از یعت مننه کور ودان سلامت تو سی بل اوریدون که هم لرو.
بله مهربانی سیب.
هلو،
مهربانی صاحب.
هلو،
ستاسی آواز رازی خبری وکی لکم زی شغیشه.
هلو،
متاسفانه تاسی
دوباره زنگ بزنه صاحب.
خیر، بل اوریدون که همشته. مهربانی
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلامت تو سی مننه.
اکبر جان سکندر ولایت سیمه سالی ستا سره پټما کې مزور ټول سالی دا د باخت پر نمیږي په دغه کې د غیر قانوني کې نه روان دي د خلک سره کې چې نه دا د بری خوراک نه خرچي 15000 من دا شان خرچي.
بله، نو دا خو تاسو ته معلومه ده چې دا د ټول خلکو ګډه شتمنۍ ده، د ټول ملت، حتی نه صرف وسنوي خلکو بلکې د راتلونکو نسلونو هم. تاسو مخنن شئ نیولای
دا حضور فوس وای خامیت سی چې یو د انسکر ماشو واسطه یې خان یو د انسکر چټای د دبري مکارې بیا یې څوک نشکړل اوس نه راته ته سلویش کا انسکر باندې پیراجي د غدي نور کمپنی باندې ست دبري کاږي.
بله، یعنی دا پر رسمي ډول استل کیږي او کنه کوم زور ور دی چې دغه لپاره استل کیږي؟
یا یا خالد اصل کې په غنار حکومت په غنار کاږي او دا کمپنی چې دا رسمي حکومت په دغه دي حکومت قرارداد د سره کړی په چکا ور کړی.
بله صحیح، ډیر مننه. البته یو شی باید تفکیک کړي چې کچرته یو ځای قانوني کیندنه کیږي هغه فرق لري لغه کیندنه سره چې په غیر قانوني ډول کیږي او په غیر فنی ډول کیږي.
بله، یک شنونده دیگه هستن بعد از برخ پیام ها. بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است. تماس از اینا قطع شده. برخ پیام ها هستن سروان صاحب. گلمیرون عثمان خیل از ولسوالی نرین بغلان در پیام خود نوشته کرده که تنها امید ما، امید ما افغان ها گفتن بعد از تامین صلح در افغانستان استخراج قانونی معدن بود که ما اون را برای خود کافی و برای رشد اقتصادی مؤثر می دانستیم، اما متاسفانه به گفته شنونده استخراج غیر قانونی معدن از طرف زورمندان ما را به آینده ناامید ساخته. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که افغانستان معدن زیاد داره و متاسفانه همسایه ها از معدن افغانستان استفاده میکنن.
بله، حلیم رزور فرارود سخلی کلی وی پا شمال که اکثر کانون در زورواکان و لخوا اداره کیجی و پا غیر قانونی دول استخراجی جی. محمد اسلام لخوز سخلی کلی باید افغانستان در کانون استخراج ترون لدوست و هیوادونو سر وکری چی افغان حکومت پورا باور پریولری. او نورزی ادریس نورزی در کندهار لمیوان سخلی کلی باید ناقانون و غلاو یا دی قانون او بخشی دی قانون لیکلی پا قافی لیکلی دی غلا کول دی زورواکانو کرده او د حکومت ځینې کسان هم پکې لاس لري. او عین‌الله ملاخیل کندهار لیکلی دی هیواد د کانی زیرمو استخراج لپاره دولت باید یو صحیح پلان ولري، صحیح پلان ولري او د فساد مخه ونیسي.
بله، از شنونده ها می خواهیم زمانی که پیام بر ما می فرستن یک بار پیام خود را بخوانن، واضح تر نوشته بکنن، به خاطر از اینکه خیلی پیامشان در بعض موارد پراگنده هست، کلمات را که به کار می برن اصلا او در یک لحظه ما نمی تانیم او را تشخیص بتیم که چی هست.
وقتم نلرو چه موشه مختر مخی ول بلو او بیای یو چه اصلاح کو.
مثلا نمی شنونده آخیر بجایی که صحیح یا درست نوشته کنن صحیح نوشتن. بله،
او دی کانون پزای قانون و لیکلی ول پا قاف بندی لیکلی ول خیر ده که پا قاف ولی که بیام سره متوجه کیشی، لیکن قانون همشتن و زکه سره غلطیش. پر حال بیام لطاسو مننه چی پیغامون راستوی ادامه ورکی وز دی تلیفون للاری آوریدون که لرو
بفرمین سیب رادیو آزادیست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میره بانیم
سلامت و سیم میره بانی که وی بله سیم. نو دا څه وخت وو او آیا اوس هم دا لړۍ دوام لري؟ او کاندې چی شو؟
بیروچو.
بله، لمخکنی اوریدون که قاری صاحب مدنی چخم از ما پشتنم داو چی په نورستان که ده بیروچو کان و آیا واسم استخراجی جی پا غیر قانون جاو لاو کنه. مننه چی تاسو تلفون و کوبل اوریدون که لرو آزادی رادیو ده
بفرمین سیب رادیو آزادی.
سلام علیکم.
میربونی سیب سلام.
سروان سیب تاکو میزوان سیب سلامون ابراهیمی خبرکم للغمانه.
میربانی کوی ابراهیمی سیب.
سروان صاحب د ولسی جرګې اکثریت وکیلان ټول نه د هیواد په اکثر نام نه کې خصوصا قانون ټول دی ویستلی وي یو یادواري کوي اجازه لکه د ننګرهار وکیل ده پر دې ممن نومېږي ټوله ګوشته او کامل قانون دی ویستل هر رنګ مفته کې ورته ارده باروي.
بله، هلته د څه شي قانون دی؟
مختلف قانون دی، دا په کوم کرومای دی کچې دی پر دې ممن نومېږي د ګوشته
بس نومونه ماخله
د ننګرهار وکیل ده اکثریت د ننګرهار په نام نه کوم دا اکثریت وکیلان په ټول ولایت کې لاسري خودنه
چې مون خبرې دا وړ غټ غاصب ده. سلامت اوسه. د شفافیت د څار بنسټ چې پرون دا خبره کوله ویلې چې د ولسی جرګې 50 غړي په دې غیر قانوني کاروبار کې لاس لري، اما نمونه نشي اخیستلی، لیکن اوریدونکي اخیستلی شي. البته بیا هم څوک نشي ویلی چې واقعا همدغه سړی چې تاسو یادوي واقعا هم لاس لري په دې غیر قانوني کاروبار کې او کنه لري، کېدای شي یو څوک د چا مخالف وي او ادعا وکړي. نو پر حال بیا هم مننه بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادیست.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله،
مهرباني کوئ صاحب.
دغه مې درته ویل ما ویل ما دا کوم قانون چې وځه زورواکانه بزور باندې وړي.
بله،
دا ولسی جرګه چې دا و
د دوه باندې زور نه پر رسیدي چې د بخپل بادا قانون باندې د کوم زور واکان باندې د دوی واس نه رسیدي.
بلې تاسو له کوم ځای نه خبري کوي؟ آیا تاسو په سیمه کې هم
کندهار ولایت څخه؟
بلې د کندهار خو ډیر لوی ولایت. تاسو په سیمه کې هم کوم کان شته چې زور واکان یا نور څوک استخراجوي په غیر قانوني ډول؟
نه 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 یا وانځل دا وان چې دا دولت خپل دغه کمزوري دي چې خپل دغه دغه خپل د دغه نشي خوندي کولای خپل.
بلې خو نشي کولای دا
دغه قانون نشي خوندي کولای د دې به تاسو نه خوندي کوي صحابه نه خوندي کوي.
بلې خو هم دغه مشکل دی کنه او اکثره قانون هم په لرو پرتو غرنیو سیمو کې دي نو چې اکثره امنیتي ځواکونه په جنگ اخته وي خصوصا پولیس چې د داسې شیانو ساتنه کوي هغه چې په جګړه کې بوخت وي نو قانون به څه وساتي. خیر بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
الو
مهربانی.
یس احسان الله احمد پاریا ولاس خبر کوم.
مهربانی کوی احسان الله صاحب.
اوس زه راته چې کوم موضوع جوړکه ده پر دې برابر باندې زدا د درما نظر برما چې مو خپل پاریا ولاده د تابات له علی کې ګنګار مستا حکومت یې اس د ونه کې ساتنه نه کوي مخکې حکومت دې څنګه ورځ نه جاوه ته مقرره کړی ول دا خو شان مانو شان اور پر شوی نو هغه حکومت نه کیږي حکومت له واج هر اسکار راځي تر د خلکو کور وته غري نه پار ځوانان په ټول ځای په ځو په کوي خپل یو یو بل چا ته اجازه نور کې څنګه لري مو په خو تنخوا ورکول هغه ته وسن خان اور کې بالا وزنګل ګرځو ته وي.
متاسفانه مننه چې خپل نظر مو شریک کړ. هله لرو چې چارواکي ستاسو د نور اوریدونکو څرګندونې واوري او کولې شي نو مخه ونیسي.
بل تشکر میکنیم از این شنونده ها که تا حالا تماس گرفتن. یک شنونده دیگه و بعد از اون میریم به برخ پیام ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم قدیر نه خوگران و لطالین تا صرف تماس.
مهربانی کوی صاحب قدیر صاحب.
خیر از مونگ در آزاده رادیو و ریدن که همیشه در قدیر خوگران و قانون همخی بنشیوی و اوز در قدیر تو رزیکی گیشی ها پا خول سر نفریگم دولت ورطه ورطه ده پوستین تو ورطه ده یا شروع شو دیدی.
بله تو که کندی
دی ما نفری معلوم نگه خوبا در سرک بانی که مطور که بار کردی وی مختی بند کردی و تیلر برادلی اقا مختی اولد در جمهور بند کرد دولت دخانه وقت و وز بیا در اوالو مطور که دی ششپای دو که بیا بارسی تین در شپای دانی روالی رسی پوستیر سورتانه وی یا
بله دی چیش قانون دی او چیر تولل کی گی؟ دی چیش قانون دی او چیر تولل کی گی؟
دا دې سواله سپینې تي کې قانون دي سواله جلال آباد سړک ته ورته یعنی قانون جلال آباد خار او ولایت ته ورته
نو هله د چې د ننګرهار والی او نور چارواکي تاسو پیغام واوري.
بله برخه پیغام ها را بگیریم که شنونده های ما فرستادن از ولایت های مختلف افغانستان. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغه به ولایت بادغیس نوشته کرده که زورمندان اگر به معادن دست درازی میکنند دولت باید جلو از اونا را بگیره. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اورزگان نوشته کرده که استخراج منابع طبیعی توسط افراد غیر مسئول نشان میده که امنیت وجود نداره. اگر امنیت برقرار شوه این سرمایه باقی خواهد ماند. جاوید از قندهار نوشته کرده که در قندهار معدن طلا بود اما حالا هیچ چیز وجود نداره. هر حکومت که آمد به اندازه خود استخراج کرد. نمیدونم که هدفشان استخراج قانونی بوده یا غیر قانونی. معنوی از بدخشان نوشته کرده که استخراج غیر قانونی معدن توسط زورمندان نشان دهنده ضعف دولت است. و محمد ابراهیم از ولسوالی گیزاب اورزگان گفته که ما باید ناامید نباشیم. انشالله بعد از صلح با طالبان میتونیم از معدن خود به طور درست استخراج بکنیم.
عبیدالله سروری د لغمان علی شنگ ولسوالی سخلی کلیدی وای د معادنو استل په افغانستان کې یو عادي خبره ده. زموږ په ولسوالی کې یو معادن شته او حق هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی چې هغوی استخراجوي. تلحال نورستان علی کلی وای د نورستان په هغو سیمو کې دغه کار کېږي چې دولت هلته حاکمیت نه لري. ولی سیرت له زابل علی کلی وای دا موضوع ډیره مهمه ده ځکه دا د هیواد ملي شتمني ده. په قانونو باندې دولت باید پوره کنټرول ولري او ازمی ګټه ترې پور تکړی ولې چې په صحیح ډول ترې کار نه اخستل کیږي. عبدالواسی ارمان له لوګر څخه لیکلی وای د لوګر د مس عینکان ډیر زور واکان ولاندې کړی دی، لیکن د عینک په ارتباط هم دا څه نه دی ویلي، نه دی اوریدلی او نه هم دا په اسانه څوک استخراجولی شي. اما یو خبره په یاد لري چې وای د افغانستان د قانونو ارزښت په ځینو راپورونو کې 3 تریلیونه یاد شوی دی، په ځینو نورو کې خو ویل شوی دی چې تر 2 تریلیونه هم زیات دی. یو تریلیون 1000 میلیارد کېږي، نو له دې تاسې قیاس کوئ چې څومره ډېره لویه شتمني ده. لیکن په دغه غیر قانوني ډول چې څوک استخراجوي، هغه سرمایه چې ممکن 1,00,000 ډالر ارزښت ولري، دوی په $100 پلوری، یعنی په حقیقت کې ضایع کوي.
و در واقع به صورت غیر فنی که استخراج میشه، مقدار زیاد از اون معدن از بین میره، در نتیجه از اینکه او به صورت فنی نیست، دستگاهی که واقعا در اونجا نیاز است از او کار گرفته نمیشه و به وسیله چیزهای وسایل بسیار ابتدایی مردم استخراج غیر قانونی میکنن که بدون شک به مادن افغانستان خیلی اکثر همه کلان است.
دی الجزیری یا فیلم پا دیاره یا مستند فیلم و چه لیدومو به یقی که شیی چه ترقم دا قیمتی دا بری زایه کیشه، بمونه ورته شدل کیشه چه راوزی اخه طول توتی توتی شه، یعنی پا زایه دیدی چه اخه پا سم شکل سره، پا فنی شکل سره استخراج شه، پا غیر فنی شکل سره استخراج شه او لوی برخه زایه کیشه. نو دا خو ډیر لوی ظلم ده، نه صرف افغانستان سره بلکې د افغانستان له راتلونکو نسلونو او بلکې له دې طبیعت سره ظلم ده. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو،
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است. بله
آقای نیوی صاحب،
بفرمایئ. بله بله مشنم صاحب، مهربانی کنین.
علی اشخاصه که طول بار غلبه، اشخاصه که زمینان دولتی رو قصد کرده، اگه اونا طول بار غلبه و زمینان دولتی رو دولت رو تشو بستنن، پس از مادین اونا رو واقع استفاده کرده میتونن. اما در خودتون شد طول بار رو یک زرمان دیست نمیده، زمینان دولتی رو قصد کرده، او کجا هست که از مادین دست میکشه؟
بله سب تشکر، نظر شما بود صاحب.
بل اردون که در تلفن لاری لرو زن معرفی که ی آزادی رادیو،
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سروان صاحب سلام علیکم، قبول که و نین صاحب تا بجیم سلام و نروسی بخیر از جوری است.
سلامت
سلامت, سلامت میره باشه.
بله سروان
صاحب عده کانون خبر خوب الارحال خود دلت زده ایرون نولات ساسر خبر کوم
د په هلمند کې ثانان ورکیږي د طالب په نامه باندې. بله متاسفانه په هلمند کې همدا جنجال روان ده، لیکن موضوع نه ده. خبر یو د مش په خبرونو کې لمړی خبر هم دا و چې په هلمند کې جنگ روان ده او ډیر خلک پکې وژل شوی دي، خصوصا د دولت وسلوال مخالفان او تبن چې عام خلک به هم وژل شوی وي. بل اوردون کله رو د ټلیفون لاري،
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم، عبدالله احمد پروان ولایت د سګد ولسوال صاحب سره په تماس کې یم. سم تاسو ته تا ته سلام هم کار ته سلام وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
موږ د پروان ولایت کې یو تعداد زورو کې چې هغه قانون نه دی غیر ځان استخراجي.
بله په غیر قانوني ډول
خاصه د فرنجال په دری کې چې قومندان نه میږي او مشر ورې هم ستار میږي. اوی د سپینو زارو کاندې او بل د کارو کاندې بغیر د ثاني طریقې او بل یو اوري مثال ده کې خپي هغه دا چې د سپینو زارو کاند هغه د عام ستار زوی نیمه لري هغه د دې په د امنیت پر لنجارو کې راځي او د وګړي اوري خارجيان ته ورکړي.
درست، مننه، سلامت اوسه. چې ټلیفون مو وکړ
یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام سر مو بخیر، عبدالقادر تکینیم در کندهار ولایت.
مهربانی کنید تکین صاحب.
څرمن سره محترم کچیر مستصيب ګورو د افغانستان په وسنۍ موجوده حالات کې تل مسؤلیت ګټو باندې پاس کو او داغه ملګر د غواش سره مخامخ دي د غدولي جواب ولي مستروس په دې جواب کړی چې افغانستان کې چې دونی موجوده ستونزې وي افغانستان یو ځینی هیواد دی چې مشتل پر دې باندې ټینګار کو چې افغانستان غنی هیواد دی دغه د افغانستان بډای د افغانستان د زیر موجودیت په کوم ځای کې دی او مشت سی ولی لا تر اوسه پورې کومش خبر حکومت ته متوي چې کو تاسو ولسه په دې اړه څه موته څه کړی دي په غوړه کې زورواکي راځي زما په منطقه زما په سیمه کې هغه څه زما تاریخ کې بډای دي هغه څه زما د اقتصاد څخه ما بډای تعریفوي نو بیا ولی ولسه زړه نه پورته کوم نو په دې اثر باندې څارمن سم محترم کچيري د افغانستان حکومت او په خپل د افغانستان ولسونه خپل اراده تمثيل نکي او دغه څه موجوده پر وړاندې باندې په خپل مشت سی اقدام ونکو راځي دغه افغانستان
تشکر از شما یک شنونده دیگه هم داریم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی کنید صاحب
سلام علیکم
و علیکم السلام
سروان سر تا استا همکار تا یکی هیلی احترامات را نکم کل اوانان تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
سلام
علیکم جان محمد ما دکنر ولایت خاص صاحینا تماس کیم
کور دی ودان
سره ما ډیر خسته مو وکړل دا د نوې موضوع په مورید باندې نظر دادې چې د افغانستان حکومت مکلف دی چې د افغانستان د ټولو ملي شتمنیو نه دفاع وکړي او هغه وساتي دا چې زموږ ولسونه هم په دې باندې مکلف دي چې دغه لرغوني آثار د ځمکې نه لاندې د چا په شخصي جایداد کې وي او که په عامه ځایونو کې وي باید دا دولت ته حواله کړي او دولت دې ته زمینه سازي جوړې کړي چې دغه په زمينه سازي وته جوړ کی او دغه شینه کوم چې د زمکی لاندې دي په اساسي ډول راوباسي او دغه شین دغه پیسې چې کوم دي د خزاني ته لړی شي ترڅو ټول افغانان دغه نه برخمن شي دا چې اوس حکومت خو ویني چې په یو غره کې یو ځای کې کانګ راوځي پرومیټر راوځي نور لګونی اثر راوځي او حکومت باندې ته په دیلار باندې تیریږي دا خطر پاواله هغه څنګه جاست کې نه دیږي کنه نو حکومتي د هغه ځین نه خځې نه کوي په څیر پوری شوت مانی هغه ملي شتمنی د د په لار باندې تیریږي چې نور هیوا دې ته ځي
سلامات اوسه من
تشکر مهربانی سب سلامات باشین یک شرم دیگه هم هستن بفرمایید سب رادیو آزادی است مهربانی کنین صد نه تماس از اینا قطع شده محمد ادری سروری در پیام خود از ولایت فاریاب نوشته کرده که در منطقه شان معدن نمک در ولسوالی دولت آباد وجود داره کسانی که امنیتشان گرفته میشوه گفتن سر به خود نمیدونم پیامشان واضح نیست فکر میکنم گفتن که استخراج میکنن و حکومت باید در این مورد توجه جدی بکنه محمد قاسم زواک از المن در پیام دومی خود نوشته کرده که در ولایتشان یک معدن به نام سنگورخان بود که پاکستان از او استفاده میکنه و رحیم الله مقدس از ولسوالی مرجع ولایت هلمند نوشته کرده که از دولت افغانستان میخواهیم که بر کسانی که استخراج غیر قانونی میکنن برشان جزا یعنی مجازات تعیین بکنن
لنورستان قاری صاحب محمد مدنی لیکلی دی چه وی غیر نورستان که پا غیر قانونی دول ده قانون استخراج کیجی پا تیره بیا پا کامدیش پیلوک پا سیمکی ده کامدیش پا پیلوک سیمکی او ده امدارازوی چه ده مرکز پارون او واما ولسوالی که بیا پاکستان تا ده قاچاق پا زرگه انتقالی شید اوسنی چارواکوی ده مخنویش منکره خو با نفوذ اشخاص او پا پارلمان که وکیلان خندون ایجادوی
برای تشکر از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادن تا وقت خبرها یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
خبری وکی صاحب
بفرمایید شنونده عزیز صحبت کنید
بله اماشا
مهربانی
بله ام دغه اماشا خالی و دمکار ام زنگ در والای ده
مهربانی کوی صاحب
مرور ده 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 ده
سلامت اوسې چې نظر مو څرګند کړ
نظر کوته
نه می سب یو وردون بل
بل بل می ځنه می اکشن دی لګره بیر سلام
علیکم و علیکم السلام
سلام علیکم
مهرباني
مهرباني سب
سلام علیکم د رحمان څخه
مهرباني کوي
جوړ په خیر
سلامت اوسې کور دی ودان
په فرمان سلام اوسې
بلد نورستان په هغه کې دا کاندي هغه غیر خلګ امنیتي ځوونه امنیتي نه دي او غیر هم د مستقیم خلګ باش او خرته یې
بله صاحب ډېر مننه چې ټلیفون مو وکړ لټول اوریدونکو مننه اوس زیات وخت نه لرو البته له خبرونو وروسته به کافی وخت وي چې ټلیفون را وکړي همدارس د سکایپ شمیره په یاد لري کې انټرنیټ لري او سکایپ لري رادیو ډاټ ازادي زموږ پته ده او ستاسو پیغامونه لولو په اتصاب اتل شمیره نور هم را واستوي
بله منتظر تماسای تلفونی تان تا دقایق بعد هستیم در جریان نشر خبرها نمیتونیم به تماسایتون از طریق تلفن و اسکایپ پاسخ بگوییم اما پس از نشر خبرها میتونین بر ما زنگ بزنین در مورد موضوع برنامه ما که استخراج غیر قانونی معدن و صدمه‌اش بر افغانستان از نظریات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین در جریان خبرها میتونین پیام های کوتاه از طریق تلفن های افغان بی سی متون به شماره 818 بفرستین در بخش دوم برنامه هر یک از پیام های شما را به خوانش میگیریم اما خواهش ما هم از شما این است که پیش از فرستادن